یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه تازه دی رادیو غرمنۍ خبری مجله ته ښه راغلاست. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي چې د هیواد پر لویو ښارونو د تروریستي حملو مخه تر ډیره نیول شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې روسیه ته د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د مایک پومپیو د سفر په اړه راپور خپرو. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خپرونه د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د اوو تنو وسلوالو مخالفینو او دوو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته تېرمه د کابل د معترضو کاندیدانو اعتراضي غونډه نن د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخامخ سوه، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته ځي. د خبرونو تفصیل، د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د اوو تنو وسلوالو مخالفینو او دوو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په شورابک ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ نښتو کې د مرګ ژوبله وشتې ده.
په دې کې اوه تنه وسلوال وژل شوي دي، څلور نور زخمیان دي، او موږ دوه پولیس اعلان شوي دي، دوه زخمیان دي.
د شغلی بارکسی په خبره د نشټې وروسته له هغه وسوي چې طالبانو پر امنیتي ځواکونو برید وکړ. په یو بل خبر کې د کندهار د امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي چې له تېر اونۍ راهیسې په دغه ولایت کې اته تنه د ماین جوړونې او غلچکي بریدونو په تور نیول شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانې ویاند ویلي چې دغو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دواړو موضوعاتو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته څیرمه د کابل د معترضو کاندیدانو اعتراضي غونډه نن د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخامخ او ګډه وډه سوه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول اعتراضونو له امله لارې بندې او دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کېږي، خو اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې د کابل په انتخاباتو کې درغلي سوي او باید رایې باطل اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بیا بیا ژمنو سره سره لا تر اوسه هم د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کابل رایې نه دی اعلان کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي انتخابات هم په مجلس کې د کابل د وکیلانو د نشتون له امله ځنډېدلی دي. که څه هم ولسي جرګې غوښتل چې دغه انتخابات د تېرې شنبې په ورځ ترسره سي، خو د کابل ولایت هغه معترض کاندیدان چې نومونه یې په لومړي لیست کې راغلي د ملي شورا د ودانۍ مخ ته اعتراض وکړ او د شورا دروازه یې د وکیلانو او سناتورانو په وړاندې وتړله. د افغانستان برښنا شرکت وایي په لغمان ولایت کې د برښنا له درکه د پوروړو برښنا پرې کړې ده. دغه شرکت ویلي دغو کسانو د برښنا مزي پرې سوي چې له دوو دورو راهیسې د برښنا لګښت نه دی تحویل کړی. برښنا شرکت نن په ویلامي کې ویلي هغه پیرودونکي چې پر ټاکلي وخت د برښنا لګښتونه نه ورکوي یا په غیر قانوني ډول له برښنا څخه ګټه اخلي، د برښنا مزي یې پرې او فیوزونه یې له میټر بکسونو څخه وایستل شول. برښنا شرکت وایي تر هغو چې دغه کسان خپل لګښتونه تحویل نه کړي، هیڅوک یې د برښنا مزي بیرته نشي نښلولی. په کابل کې د امریکا سفارت د تلویزیوني خبرونو د پخوانی ویاندې مینې منګل پر وژل کېدو خواشینی ښودلې ده. دغه سفارت پرون پر خپل ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د مینې منګل او ټولو ژورنالستانو کار د دغه هیواد د راتلونکي د بریا لپاره مهم دی. د امریکا سفارت لیکلي چې ژورنالستان باید خوندي کړای سي. بل خوا په افغانستان کې د ایټالیا سفارت هم په خپل ټویټر کې لیکلي چې د زړوري افغان ښځې مینې منګل وژل کېدل وروستۍ غموونکې پېښه ده چې په افغانستان کې خبریالان هم په نښه کېږي. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو مینه منګل زړوره ژورنالیسته بللې او ویلې دی چې هغه د ښځو او نجونو مدافع و. د کاناډا صدر اعظم د مینه منګل وژنه نه منل کېدونکې غمیزه بللې ده. د تلویزیوني خبرونو پخوانی ویاند او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون سلاکار مینه منګل د شنبې په ورځ د کابل په کارتینه او سیمه کې په ډزو وژل سوه. د هغې د کورنۍ ځینو غړو ادعا کړې چې مینه منګل د هغې د پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي د بلجیم پلازمېنې برکسل ته ځي. ښاغلی پامپیو به په برکسل کې د اروپایي چارواکو سره د ایران او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. ټاکل سوی نوموړی تر دې سفر وروسته روسیې ته ولاړ سي. دا روسیې ته د یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلومات په توګه د مایک پامپیو لومړنی سفر ګڼل کېږي. ټاکل سوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. نننۍ لیدنې د روسیې او امریکا ترمنځ هغه لومړنۍ په لوړه سطحه خبرې دي چې تېر کال په فنلند کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو تر مخامخ لیدنې وروسته کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مایک پامپیو به سبا سه شنبه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې له ولسمشر پوتین او سرګی لاوروف سره وګوري. او سعودي عربستان وایي د تیلو دوه ټانکرونه یې په نښه سوي دي. ریاض د ګاونډي هیواد متحده عربي اماراتو ساحل ته څیرمه د ترسره سوې پیښه د سبوتاژ حمله بللې ده. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن دوشنبه وویل یوه کښتۍ یې د سعودي په خامو تیلو د بارېدو لپاره روانه وه چې حمله وسوه. پرونۍ حمله د مرګ ژوبلې یا هم د تیلو د تویدو سبب سوې نه ده، خو د دوو کښتیو بدنو ته د پام وړ زیان اوښتی دی. د خبرونو پای.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو او ردو ته را سره اوسئ. په داسې حال کې چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې په وروستیو څو ورځو کې لویې حملې وشوې، د حکومت اجرایه رئیس وایي په لویو ښارونو کې د تروریستي حملو مخه تر ډیره نیول شوې ده. په انتخاباتو کې د معترضو کاندیدانو یوه اعتراضیه غونډه نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د څیرمه سیمې د اوسیدونکو لخوا ګډوډه شوه.
دا یو جمعه شو راځي او ګډوډي بازار جوړ کړي نه د ټول دولت نم خوایزه ده د یو مخنیوي وکوي. دا خو ټول د افغانستان تاوان ده، د قوم تاوان ده.
په نورو راپورونو کې د کونړ ولایت پر مرورې ولسوالۍ بیا هم د پاکستان له خاورې له نوي زیات توغندي لګېدلې دي.
د سال شوی دی چې لال شي خپل زیفری دی د غولو د مرمو د وجنه، ځکه چې باندې به مونږ کولای غزینې مونږ نه پاکستان ونیول او وسه مرمۍ راولي وړې ډزم کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره د لومړي ځل لپاره روسیې ته سفر وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن وویل چې د هیواد پر لویو ښارونو د تروریستي حملو مخه تر ډیره نیول شوې ده. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې په وروستیو څو ورځو کې د طالبانو حملو زور اخیستی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره ده. اکرام صاحب،
په داسې حال کې چې کابل د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د یوې ډله ییزې حملې شاهد و، افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي د افغانستان په لویو ښارونو تر ډیره د وسلوالو طالبانو د حملو مخه نیول شوې ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو د شورا له غونډې وړاندې رسنیو ته وویل چې طالبانو غوښتل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو حملې وکړي، خو په خبره افغان امنیتي ځواکونو یې مخه نیولې ده. دوی جګړه دوام لري، له خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو هلې ځلې سایم. دوی د ټولو ستونزو سره سره د خپل خلکو نه دفاع کوي او خپل ملي مسؤلیت ادا کوي. د دفاعي او امنیتي ځواکونو له لوري د طالبانو د لویو حملو چې دوی پروژه او همداشان د خپلو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې پلان کړی وي تر اڅو په لویو ښارونو وکړي مخه نیول شوې ده. خاغلی عبدالله په دې برخه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کړنې وستایلې او ویل سره له دې چې سخت او ستونزو ډکې دندې په وړاندې لري خو بیا هم بریالي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار په شهرنو سیمه کې وسله والو طالبانو د کاونټر پارټ په نوم په یوې موسسې ډله ییزه حمله وکړه چې له امله یې د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا د 15 پولیسو په ګډون 9 تنه وژل شول او 24 نور ټپیان شول. له دې حملې درې ورځې وړاندې او هم اته وسله والو طالبانو د شمالي ولایت بغلان په امنیه قومندانۍ ډله ییزه حمله وکړه چې د دې ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شول او له 70 زیات ټپیان شول. همداشان د یو شمېر نورو ولایتونو نه هم د جګړو او چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې افغان امنیتي کارپو محمد اګل مجاهد که څه هم مني چې په لویو ښارونو کې ډله ییزو حملو مخه نیول شوې خو وایي چې پرتو سیمو کې هم باید افغان امنیتي ځواکونه خپل فعالیتونه تیز کړي او پرې نږدي چې وسلوال مخالفین د خلکو ژوند وګواښي.
او دولت مکلفیت لري چې د سر اثر د افغانستان په کومه نقطه کې چې د عام وګړو لپاره د ژوند لپاره خطرې دغه امنیت خوندي کې دولت مکلفیت لري د قانون له حضرت د افغانستان سرحدات وساتي، تمامیت د ارضي وساتي، استقلال وساتي او د خپل ولسونو په ټوله خاوره د افغانستان کې دفاع وکړي.
خغله مجاهد وړاندیز کوي چې په خارونو کې د ډلې زو حملو د مخنیوي په هدف باید افغان حکومت خپل کشفی او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي تر اڅو د مخالفینو پلانونه په نطفه کې لمنځه یوسي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
سمن غغله ازادي راډيو اوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته د چیرما سیمو اوسیدونکو نن د ولسی جرګې د یو شمیر معترضو کاندیدانو د غونډې مخه ونیوله او د هغو غونډه یې ګډه وډه کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمن صاحب، کیسه څنګه وه؟
بله، تکل سم لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیشن ته چیرما د کابل له معترضو کاندیدانو اعتراضي غونډه نن د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ شوه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د داشان اعتراضونو له امله لارې بندې او دوی له امله له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي.
دا یو جمعه شو راځي او کډوډي بازار جوړ کړي نه د ټول دولت نم خوایزه چې د یو مخنیوي وکوي. دا خو ټول د افغانستان تاوان ده، د قوم تاوان ده، د بلاد تاوان ده.
امیا سرکار باندې کو نه راره باندې کو نه مانه میمن بچای ما مکتب راته نه میتا نه ګونجه کو تام دز جو شو درنیش به ماس
تراس کون کی چې اعتراضی غونډه د سیمې د اوسیدونکو د خبرګون لامل غډوډه شو. ټینګار کوي چې د کابل په انتخاباتو کې درغلې شي او باید رای باطل اعلان شي.
من غواړو چې خپل د خلکو د رایو پښتنه وکړو، خو غواړي چې د ماغو متقلبینو په نفع باندې لیست اعلان کړي. تاسو غوښتنه ده د انتخابات کابل انتخابات باید لغوه شي او له سره یو شفاف انتخابات وشي او کوم دانه کېږي د ولس او د دولت ترمنځ به ډېر زیات واټن پیدا شي.
د په داسې حال کې تکل سیب چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بیا ژمنو سره سره لا تر اوسه هم د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کابل رای نه دی اعلان کړي. تازه د دغه کمیسیون مرستیال وایان عبدالعزیز ابراهیمی شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
موارد کې مطرح میشه به حد نیست که کل پروسه در سوال بره و تصمیم جدید کمیسیون شکایت انتخاباتی معقول ترین راهی بود که ما را به نتیجه نهایی میرسانه.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی انتخابات هم په مجلس کې د کابل د وکیلانو د نشټون له امله ځنډیدل دي. که څه هم ولسی جرګې غوښتل چې دغه انتخابات د تیر شنبې په ورځ ترسره شي، خو د کابل ولایت هغه معترض کاندیدان چې نمونه په لومړي لیست کې راغلي د ملي شورا د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ او د شورا دروازه یې د وکیلانو او سناتورانو په وړاندې وتړله. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی مخکې تر دې ازادي راډیو ته ویلي ول چې د کابل د وکیلانو وروستي نتایج به د شنبې او یا هم د یک شنبې په ورځ اعلان شي، خو نن چې دوشنبه ده تکل سیب تر اوسه پورې هم دغه نتایج نه دي اعلان شوي او نه یې هم په اړه ویل شوي چې د ورځې تر پایه به دغه نتایج اعلان شي که څنګه. بله، تکل سیب
ډېره زیاته مننه. اجمل تورمن، قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو. تاسو د شیبه ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار له د مازیګر تر او و ورځې د اونۍ خبريږي د مازیګر په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي د مازیګر له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادۍ رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي وخت د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي ناجی ساپی ته غوښی چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي
د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د شیرخان کندوز څلور لارې د خرابېدو له امله سوداګرو ته ګڼې ستونزې پیدا شوې دي. د دغې خونی عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 2 میاشتې کېږي دغه لاره د سیلابونو له امله ویجاړه شوې او هیڅ پاملرنه ورته نه ده شوې. یو
قسمتي سړک کاملا 20 متر چقور راسته د زمین په امکان عبور مروری موټر اتونه.
نوموړي وویل دغه ستونزه د توکو په بیو هم اغیز کړی او سوداګرو د اختطاف او د مالونو د غلا بیره پیدا شوې ده. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مسولینو په خبره په تیر کې نږدې 100 بارونکو موټرو د کندوز شیرخان بندر له لارې تګ راتګ کوي چې اوس په دې شمېر کې ډېر کموالی راغلی. د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې په لوړېدو سره په جوزجان کې د خوراکي توکو بیې 25% لوړې شوې دي. د سوداګرۍ خونی مشر یول برف اتایی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اسارو بیې ان د سیمې د تولیداتو په قیمتونو هم منفي اغیزې کړي.
هم تولیدات محل هم په خاطر کې ډالر برسته او اموال وارداتي کې طبعاً از یک طرف محصول بلند کرده حکومت.
د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې لوړې شوې، خوراکي مواد قیمت او خلکو ته یې ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 45 پوله، یو اروپا یورو 80 افغانۍ 1 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 50 افغانۍ 60 پوله، یو ایرانی تومان 50 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداری 543 افغانۍ.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو د شپه ورځو نړیوالو مسایلو ته او ټاپ موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سبا سه شنبه له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره د روسیې ساحلي ښار سوچي ته ځي. ښاغلی پومپیو روسیې ته له سفر مخکې نن په بروکسل کې دی او له اروپایي مقاماتو سره هم خبرې کړي. رضوان مراد له اروپایي مشرانو او روسي چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د کتنو موضوع څارلې او د شیبه په سټوډیو کې راسره دی. مراد صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه.
ټاکل شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د روسیې له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره وویني، خو اوس د کتنې ځای بدل شوی او پومپیو به په سوچي کې له روسي مشرانو سره ویني. امریکایي چارواکو په دې اړه څه ویلي چې ولې د دې غونډې ځای بدل شو؟
مننه تکل صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځینو چارواکو چې نمونه رسنیو نه دراخستی هغه وایي چې ټاکل شو چې په مسکو کې پومپیو له روسي مقاماتو سره د کتنې سربیره هلته له روسي پانګوالو د غراز د روسي د سفارت له ځینو مامورینو سره وویني. البته په دې وروستیو کې په مسکو کې په ځینو روسي پانګوالو او د غراز د سفارت په ډیپلوماټانو باندې د روسي لخوا فشارونه و چې امریکایي شکایت هم کړی دی او د دې سفر هدف دوی وایي چې دغه چې په دې خاطر مسکو ته تله نو هغه کتنې الته لغوه شوې دي او فقط له ولسمشر پوتین او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره کتنه ده چې هغه به سبا ته په سوچي کې کیږي. دا چې روسان اور سره څومره منلي چې هغوی ولې سوچي ته راځي یا مسکو کې نه ګوري، نو سوچي لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده ساحلي ښار دی او د روسیې د ولسمشر د استوګنې ځای هم دی او بل سبا هلته د چین د بهرنیو چارو وزیر هم راځي، نو هغه جلا جلا غونډې دي او هغوی روسان عمل ته ترتیب کړی دي.
او مراد صاحب، پومپیو خو نن بروکسل ته روان شوی دی او هلته به وي، نو د اروپایي مشرانو سره هلته څه په پام کې دي چې په کومو مسایلو بالته لوغو سره خبرې کوي؟
دوه مسلې دي. یو کبیرته هم د روسیې مسلې ته هم راوګرځېږو، او د اروپایي مشرانو سره تر ډېره د ایران پر مسله خبرې کېږي، ځکه کله نه شي د امریکا فشارونه پر ایران زیات شوي دي. هلته دغه اروپایي هیوادونه یا اروپایي ټولنه له ایران سره د 2015 کال په تړون کې شامل ده، او هغوی اندېښنې او ویرې لري چې که چېرته دغه تړون نه ایران وځي چې تهدید یې کړی دی د امریکا د فشارونو په نتیجه کې، نو د امریکایي د اروپایي مقاماتو د اروپایي هیوادونو برخلیک به د دې تړون څه وي. نو د ایران مسله هلته د اجنډا په سر کې ده. ما د روسیې کبه یادونه وکړو چې د اجنډا په سر کې امریکایي چارواکي وایي چې د لرې واټن ویشتونکو ټومي توغندیو د یو نوي تړون په اړه خبرې دي، او دغه د روسان غواړي، امریکایان غواړي چې روسانو ته وایي چې په نړۍ کې د دوی اعمال او چې امریکایان یې د تهاجمي اعمال ګڼي هغه دوی ته منلو وړ نه دي، او غواړي په دې اړه د واشنگټن پالیسي روسانو ته واضح کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زما همکار رضوان مراد و چې روسیې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه معلومات راکول. ښاغلی پومپیو به روسیې ته له تلو مخکې نن په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره هم خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ لا ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د افغان سولې پروسې او د قطر د شپږم پړاو خبرو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې د سولې خبرې له کوم جدي خنډ سره مخ شوې دي په عنوان په سر مقاله کې لیکلي دي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي له شپږم پړاو خبرو وروسته اوس داسې ښکاري چې دا خبرې بې پایلې وي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم دغه پړاو خبرو ته ډېره تمه وه، ویل کېدل چې په دې خبرو کې به ډېر پرمختګونه وشي، خو د دواړو اړخونو له څرګندونو داسې ښکاري چې د قطر د شپږم پړاو خبرې ډېرې ښې نه وي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د قطر تر شپږم پړاو خبرو وړاندې باید بین الافغاني خبرې اترې شوې وای، خو د غونډې د ګډونوالو په سر د اختلاف له امله دا غونډه ونه شوه. د سرمقالې لیکوال لیکي په دې غونډه کې امریکا د طالبانو د دریس خلاف طالبان له حکومتي پلاوي سره مخ کول، خو طالبانو مقاومت وکړ او پایله دا شوه چې د قطر بین الافغاني غونډه ونه شوه. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د قطر د شپږم پړاو په خبرو کې امریکایي پلاوي تر ډېره په اوربند او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوو، خو طالبان پر خپل پخواني دریز ولاړول. سرمقاله لیکونکي د زلمی خلیلزاد له قوله لیکلي دي چې که طالبان د اوربند او بین الافغاني خبرو اترو غوښتنه ونه مني، نو ستونزه نه حل کیږي، چې همدې مسلې د قطر په خبرو هم ژور سویری غوړولی و. سرمقاله لیکونکي طالبانو ته د نږدې سرچینو له قوله لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد بار بار په خبرو کې خپل دریځ بدلوي، او د مهمو مسایلو پر ځای په کم ارزښت او فرعي موضوعاتو بحث کوي، چې له همدې امله طالبان احساس کوي چې امریکا نه غواړي په رښتینی ډول سوله وکړي. د سرمقاله لیکوال ویره څرګندوي او لیکي چې د طالبانو بې باورۍ او د امریکا دې فکر ته چې طالبان له خپل دریځ نشي اړولی په کتو ویل کېدای شي چې که طالبان په خپل دریځ کې نرمښت رانولي او امریکا په دې برخه کې رښتینی او ثابت دریځ غوره نه کړي، نو ډېره ویره شته چې د سولې دا خبرې له ناکامۍ سره مخ شي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا موضوع ته په اشاره سره د یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو له قوله لیکلي دي چې د قطر لوم پړاو خبرو وړاندې شاید بین الافغاني خبرې اترې پیل شي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې د دې چارې لپاره عملا هڅې هم پیل شوې دي. د سرمقالې لیکوال د اجرایه ریاست له قوله لیکلي دي چې د مذاکره کوونکي پلاوي د ټاکلو هڅې هم پیل شوي، او یو مناسب پلاوی به واستول شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې طالبان د سولې هیڅ واک او اختیار نه لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د طالبانو او القاعده په ګډون د پاکستان له لوري دوه ویا روزل شوي تروریستي ډلې چې تلې په افغانستان کې جګړه کړې او بې دفاع خلک یې وژلي، د افغان سولې د لارې ستر خنډ دی. په سرمقاله کې وړاندې د پاکستان د صدراعظم عمران خان له قوله لیکل شوي چې دغه وسلوالو ډلو د غړو شمیر ان 25 میلیونو تنو، او د روزنځایونو او مرکزونو شمیر 2,000 ته رسیږي، چې د سرمقالې د لیکوال په خبره هر وخت په افغانستان کې د پاکستان د ګټو جګړه مخته وړې ده. د سرمقالې لیکوال غوښتنه کوي چې امریکا دې تر هر څه وړاندې د افغان سولې د بریالیتوب په هدف پاکستان په نښه کړي، تر څو په افغانستان کې د سولې ډیوه په بلیدو شي.
لپی یو سټوډیو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د بخی د کونړ ولایت په غازی آباد او مرورې ولسوالیو بیا د پاکستان له خاورې د توپونو دوه نوي ګولۍ ویشتل شوي دي. د دې توغندیو له کبله د سیمې ګڼ شمېر اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي، خو د تیرو 24 ساعتونو توغندیو په غازی آباد کې یو کور ویجاړ کړی، مګر چا ته یې ځاني زیان نه دی اړولی. روحلا انوري او په دې اړه تفصیل.
د مرورې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په کورونو او سیمو یې په پرله پسې توګه د پاکستان پوځ د درنو توپونو ډزې کوي چې له امله یې ګڼو خلکو خپل کورونه پرې ایښي دي.
زما نوم امیش ګل دی. په دې کې تقریبا نمای خلک بې کوره شوي دي او نور هم اړه داسې حال شوي دي چې لاړ شي خپل ځای پرېږدي او لاړ شي دغه ګولو د مرمو د وجې نه، ځکه چې بانډې به مونږ کولی هغه ځینې مونږ نه پاکستان ونیولو او اوس مرمۍ راولي وړې ډزم کوي او ډیر مشکل سے خلق مخامخ دے.
نوم میں کشمیر دے. اس نو تکلی مانا ڈیرے گولائی وری گی تو مخا پہ بامبار کی گی او زمنگ نا ڈیرے کڑے بے زیدی تے نورم تے ڈیرے بے زیشی مالونو کار پکی نکی گی سارا راونا لنشوی دی او مالونو کلا ساتھ لکی گی کم مالونو چے پا سارا تا زی آغا بیتا بیگالا نم رازی و نم خرابی گی نارا بوشتے کی گی بامونا پیرا پاتی گی ان مشکلاتو سا مخامخی.
دا کنر وسی دون کی وی دا پاکستان پاوز دا ترڅنګ چې د 2000 زیږدیس کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي، د کونړ په خاوره کې خپل پرمختګ ته هم دوام ورکړي او کومو ځایونو کې چې پرمختګ کوي هلته پوستې جوړوي او اغزان تار غځوي.
نوم می فضل اکبر دے. خدا کنڈا تارے تیر کڑے دے منگے مخالفت کو منگ رونے سر جدا کڑی پدا کا ساہو کہ خدا کا شے دے پنور غرائی جو ساہو کہ ہم دا شے او بالکل دا چے داخل تا افغانستان خاور تم دا کنڈا تار ہم را داخل کڑے دے باجو ساہو کی باجی ساہو کہ بالکل یعنی ڈیر دا تقریبا دا چا خبر چے 50 متر 65 متر پاندازا کہ بے کنڈا تار داخل کلے دا غرائی جو ساہو کہ
دوی وے تر وسا افغان حکومت او نڑے والے ٹولنی په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوستي چې د کونړ پر خاوره لبریدونو منه شي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د توپونو نږدې 100 ګولۍ راتوغولې دي، خو د هغوی لخوا د غزول کېدونکي اغزان تار او د کونړ په خاوره کې د پرمختګ په اړه څه نه وایي.
په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستاني نظامیانو له لوري د کونړ په غازی آباد او مروري ولسوالیو باندې 92 پیره مرمۍ راتوغول شوې دي چې په غازی آباد ولسوالۍ کې د دغه مرمۍ له امله کور تخریب شوی دی.
مرګ جوب له چاتن ده
د مرګ جوب له پاړه تر اوسه پورې د ټیک راپور نشته، خو دغه یو کور په دغه مرمۍ کې تخریب شوی.
د پاکستانی پوز د پرله پسې توپچی بریدونو لامله په زرګونو کسانو د ډیورند پر ذکر خطه نږدې کلی او کورونه خالی کړي او اوس په نورو ځایونو کې په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د دې په هیله دي چې یو ورځ به د پاکستان پوز د دوی په سیمو توغندیز بریدونه بند کړي او دوی به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
ستاسو له پیغامونو
سپیانی دغه د بدبوی څخه خلک ډېر په مشکلات او تکلیف کې دي. دغه باید د شروالي دغه کوم څه چې کړي دي دا باید هغه ساحې څخه ټول کړي خپل ځای ته وي چې تر څو د ولس د دې تکلیف او دغه څخه خلاصوي. دا مسلمانانو لپاره ډېر ازار دي. دغه ملک په ساحه کې د کندهار ښار په 12 ناحیه د جاجې په سیمه کې چې په اجازه کې پراته دي دغه یو درې ځای پرې غړي بلې بل ځای پرې غړي او دا په ټول دغه تکلیف څخه خلاص کړي. باید د شروالي دغه خپل مسؤلیت دغه څه چې چې مدار کړي دا باید محصول ځای ته وي چې نوړه نوړه مرضي رامنځته کېږي. ستاسو د توجه څخه ډېره مننه. خدای دې چې زموږ پیغام در ازادي راډیو د لارې او کندهار ښاروالي مسؤلین ته ورسیږي. په درنښت
زه د لوګر ولایت داسې ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. هر څوک چې دا ادعا کړې ده او یا کوي چې ملکي خلک دولت کسان وژني، هغه زه په خپله په همدې ساحې نه خبرې کوم. نو دا لطفا د دوی دا خبره ناسمه ده. دا پخپل کوم مزدوران کوم غریب کار مزدوران هغه پخپل طالبان وو زل پدی تو پدی بانا چې په دولت باندې یو تور او تهمت ولګي چاوامو ته وخی چې دا دولت دومره ظلم کوي. دولت ظالم نه ده، دولت ډیر صحیح عملیات کوي. باید د تل لپاره دغه عملیات مونږ غواړو چې باید په ازر لوسالۍ کې وسی. یو دغه ساحه ده چې جنوبی ولایتونه ټول له دینه ناقرار دي، چې په هر څومره توان کېږي باید د ازر لوسالۍ د منګلدری او د تنگ سیمه په هر توان چې کېږي باید دا کنټرول کړي او دا لاره بند کړي. دا د پاکستان سره تقریبا 10 کیلومتره ساحه لري. نو ټول دولت کارکونکو نه دا هیله کېږي باید ډیره توجه وکړي د عملیاتو نه. یو جهان مننه عوام او نظامي ټول له دینه ډیر زیات خوشاله دي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
12 بجې او 10 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو 19 پروګرام زما رایا زما حق خبرو، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د 8 تنو وسوالو مخالفینو او 2 پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ وایي جمال نصر بارکسي ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه په شورابک ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ نښتو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. په بل خبر کې د کندهار د امنیتي چارواکو په حواله ویل شوی چې د تېر اونۍ رئیس په دغه ولایت کې 8 تنه د ماین جوړونې او غلچکي بریدونو په تور نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه د دواړو مسایلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته تیرمه د کابل د معترضو کاندیدانو اعتراضي غونډه نن د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخامخ او ګډه وډه سوه. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دا ډول اعتراضونو له امله لارې بندې او دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري پلاوي انتخابات هم په مجلس کې د کابل د وکیلانو د نشتون له امله ځنډیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ځي. ښاغلی پمپیو به په بروکسل کې د اروپایي چارواکو سره د ایران او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی نوموړی تر دې سفر وروسته روسیې ته ولاړ شي او د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. تمد د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو پالیسۍ لمشر فدریکا موګرینی سره وګوري او د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره به پر لارو چارو بحث وکړي. او سعودي عربستان وایي د تیلو 2 ټانکرونه یې په نښه شوي دي. ریاض د ګاونډي هیواد متحده عرب اماراتو ساحل ته څیرمه دا ترسره شوې پیښه د سبوتاژ حمله بللې ده.
زما رایا زما حق خباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ پروګرامو یا د انتخاباتو ته د ورستیو چمتووالي څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو محلویش بشپړ شوی او د سور په شپږمه به د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر هم پیل شي. دغه کمیسیون یا د انتخاباتو ته د بېلابېلو چمتووالي خبره ده سمه حال کوي چې له هم دغه کمیسیون 15 صحوي دفترونه رئیسان نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیر ژر به دغه دفترونو ته نوی رئیسان وټاکي. په دې اړه نور جزئیات په همدې راپور کې. د کابل د انتخاباتو د دفتر په ګډون د 4 ولایتونو د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانیدلی چې دغه دفترونو ته نوی رئیسان وګماري. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغه دفترونو ته د نوی رئیسانو د ګمارنې بهیر پیل شوی.
د استخدام میکانیزم د ټاکنو خپلواک کمیشن او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د عمومي ریاست له لوري نهایي شوی دی. د همغې پر اساس باندې همدا اوس استخدام روان دی په هغه ولایتونو کې چې هغلته سرحد پرستان د ولایتونو ریاستونه مخته وړي. ډېر زر به انشاءالله چې هغلته نوي کسان معرفي شي د همدغه میکانیزم پر اساس باندې، او دوی به نور به په ټولو ولایتونو کې د سرپرستانو موضوع پای ته رسیږي.
کابل، هرات، هلمند، بادغیس، کاپیسا، وردګ، لوګر، پنجشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی او خوست هغه ولایتونه دي چې اوس یې هم چارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. وروسته له هغې چې ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کمیشنرانو په ګډون د کمیسون د ولایتي دفترونو په رئیسانو د درغلۍ تورونه پورې سول، د دغه کمیسون سیمه ییز رئیسان هم له دندو لرې کړای سول. د څو میاشتو په تردلو سره اوس هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو شمیر سیمه ییز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. تیره ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ویلي و چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د کسانو په ګمارنو کې لاسوهنه کیږي، او دغه ګمارنه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون په ګډون د ځینو بنسټونو د سلیقې په بنسټ کیږي. خود اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون بیا وایي چې د دواړو کمیسونونو ترمنځ د شوي هوکړلیک پر اساس یوازې د دغه کمیسون د دائمي کارکونکو د ګمارنې لپاره سهولتونه رامنځته کوي او د کارکونکو په ګمارنو کې کار نه لري. له دې سره په خوا کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یاټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نویو رئیسانو ټاکلو ته ډیر لیواله نه دی. د دغه بنسټ ویان بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل
بیبینین که ما قبلا
هغه وایي زموږ ټینګار دا دی چې څوارلو سوالیتونو ته رئیسان وټاکل سي. کچېرې د موضوع ته پام ونه کړي ډیره به ستونزمنه وي چې په ولایتونو کې سم انتخابات ولرو. زموږ نننۍ غوښتنه ده چې کمیسون دې په دې اړه زموږ وړاندیزونه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي د کمیسون د ګمارنې په کارونو کې لاسوهنه ردوي او وایي چې دغه بهیر په شفاف ډول پر مخ روان دی. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یې کارونه ښه روان دي، بل خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا وایي چې دوی په دې اړه اندېښمن دي. دا چې عام خلک د انتخاباتو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
ټاکنو ته خو واقعیت خوشبینه یو چې ترسره سي، ځکه افغانستان په یو داسې حالت کې قرار لري چې د دې حالت څخه ووځي، خو که و نه ځنډېږي پر همدغه ټاکلې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه ترسره سي، انتخاباتو کمیسون خپل آمادګي ورته ونیسي، ډېر به خوشحاله.
د ټولو مهم چې دی د انتخابات په پروسه کې هغه امنیت دی، پروسه چې ده ډېره شفافه پروسه ده. خو موږ دغه را روان ولسمشریزو ټاکنو ته خوشبینه یو،
که ولسمشریزې ټاکنې هم موږ ته د منلو دي چې در سره سي په دې خوشحاله یو، موږ ته خوشبینه یو، امید ورته لرو چې در سره سي، موږ هیله ورته لرو او خوشحاله یو چې در سره سي، موږ یې ملاتړ. افغان حکومت خو اوس دلته موږ ته ژمنه کوي راکوي چې ترسره کیږي، که در سره سي ډېر په خوشحاله یو، خدای دې وکړي چې در سره سي، هیله ورته لرو چې در سره کیږي. او په دغسې وضعیت کې دا زموږ دپاره یو غټ زیری دي چې ټاکنې ترسره کیږي، ډېر په بد وضعیت کې یو موږ.
درنو اورېدونکو، د انتخاباتو په اړه مو د خلکو نظرونه واورېدل. دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو کارونه له محل ویش سره سم پر مخ ځي، آیا ستونزې په کارونو کې شته؟ د رای ورکوونکو نوملیکنې بهیر به کله پیلیږي؟ آیا په خپل وخت به کمیسون وتوانیږي چې خپل کارونه له زماني جدول سره سم پر مخ یوسي؟ په دې اړه مو بحث رابللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون سرپرست ویان ذبیح الله سادات، او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له سادات صاحب تاسې نه پیلوو، که د انتخاباتو د چمتووالي په اړه باندې وروستي معلومات له اورېدونکو سره شریک کړئ. مهرباني.
مننه کوم افغان صاحب، زه تاسو ته امنی صاحب ته او تاسو ډېر قدرمنه اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون فعلاً د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو دپاره پر تابعیاو باندې کار کوي تر څو وتوانیږو راتلونکي ټاکنې په خپل وخت باندې ترسره کړو. د تقویم نهایي شوی دی او دا ځل انشاءالله په تقویم کې تر ډېره بریده پورې کوشش دې شوی دی چې داسې یو تقویم ولرو چې د هغې په عملي کولو کې بیا له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه شو، لکه په تېرو ټاکنو کې چې یوه لویه نیوکه په کمیسیون باندې همیشه دغه وه چې ولې هغه څه چې په تقویم کې دي د هغې پر اساس کمیسیون نشي کولای پر مخ ولاړ شي. عملیاتي پلان هم نهایي شوی دی. د تر ټولو ښه موضوع دا چې د ټاکنو
د بودیجې طرح هم د حکومت مالیه وزارت لوري په اصولو کې هغه ومنل شو، لا او د همدغه میاشتې یعنی د سور پر شپږشتمه به د رای ورکونکو د ثبتنام پروسه هم رسمن پیلیږي په ټول هیواد کې، او د دې لپاره هم فعلا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بودیجه په واک کې ورکړل شوې ده. د ثبتنام به هم انشاءالله بایومتریک وسیله باندې ترسره کیږي، راتلونکو ټاکنو کې بایومتریک وسیله نه استفاده کیږي. دا ټول هغه موارد دي چې فعلا د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرې کار کوي تر څو وتوانیږو ټاکنې په خپل وخت باندې ترسره کړو. په عملیاتي پلان کې هم هغه ټول ستونزې مشکلات چې په تیرو ټاکنو کې موږ ورسره مخامخ وو هغه ټول په نظر کې نیول شوي دي. د نظر بنسټونو اکثریت نظریات او موندنې په نظر کې نیول شوي دي. دا ځل به انشاءالله داسې ستونزه نه پیښیږي چې په یو محل کې دې څوک د رای ورکونې نه پاتې شي. په تیر کې به شپږ سوه کسانو کولی شوی په یو محل کې رای وکاروي، دا ځلې د دې مقدار څلور سوه ته راښکته شوی دی چې یعنی په یو محل کې څلور سوه کسان په یوه ورځ کې کولی شي هغلته خپل رای وکاروي. دغه ټول هغه موارد دي چې فعلا ټاکنو خپلواک کمیسیون پرې کار کړی.
مروه مینه، تاسو خو له نږدې نه انتخابات خپلواک کمیسیون سره په دې برخه کې کار کوي، د چمتووالي په اړه راته ووایئ چې مخکې سعادت صاحب یادونه وکړه، تاسو نخواښې دا چمتووالی هغه څه ډول چې لازم ده نیول سوی ده که نه؟
ډېره مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، سعادت صاحب ته او زموږ ټولو اورېدونکو ته. چمتووالی چې دوی د ولسمشریزو ټاکلو لپاره نیولی، سعادت صاحب یادوري ترې وکړله، یوازې شپږویشتم د ثور چې دوی نیټه ټاکلې ده او شل ورځې وخت ورکړی ده د افغانستان ټولو هیوادوالو ته چې دوی باید ثبتنام وکړي هغه په بایومتریکي شکل باندې. څو ډېرې وړې ستونزې دي ځکه تر اوسه عامه پوهاوی ډېر کم ده، تر اوسه د افغانستان عام خلک په دې نه پوهېږي چې په شپږویشتم د ثور باندې دوی باید ورسي بایومتریک سي، او یوازې شل ورځې دوی وخت لري که نه نو بیا نسي کولی په ټاکنو کې ګډون وکړي. دغه لویه ستونزه ده چې د عامه پوهاوي په برخه کې باید دوی خپل هغه کارونه ترسره کړي. بل مهمه مسله د دوی د کارکونکو ده، دغه کارکونکو چې دوی استخدام کړي دي او په دې شلو ورځو کې به کمیسیون ته کار کوي، دوی ته تضمین ورکوي چې دا کارکونکي به سم ترین شوي وي او دوی به هیڅ کومه ستونزه نه لري د بایومتریک کېدو په مرحله کې، ځکه که بیا موږ له ستونزو سره مخامخ شو او بیا هم د کمیسیون خپل کارکونکي په دغه دستګاه باندې پوه نه سي، یا هم هغه مراحل چې طی کوو موږ د ثبتنام لپاره یا هم د نوملیکنې لپاره کله دغه سره ستونزې ولري بیا به د افغانستان خلک له ستونزو سره مخامخ سي. د عامه پوهاوي موضوع دومره جدي ده چې حتی که موږ په دغه وخت کې یعنی په دا شلو ورځو کې ونسو کولی دغه اته میلیون او اته سوه زره کسان چې په تیرو ټاکنو کې دوی تذکرې درلودې او تذکرو یې سټیکر درلوده که دوی رانسي او ثبتنام ونه کړي نو ټاکنو کې که بیا د خلکو ګډون کمیږي د دغو ټاکنو مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي.
د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو یادونه وکړه، عامه پوهاوي که لږ تشریح کړي، اوس خو عام خلک مثال د میزان په شپږمه به انتخاباتو ته ځي او رایه به ورکوي، که لږ تشریح کړي کوم کوم برخې ډېر زیاتې مهم دي چې عامه پوهاوي په
لکه څنګه چې سادات صاحب هم یادوري وکړه او هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلي د ټاکنو په قانون کې، موږ دغه ټوله لړۍ په الکترونیکي شکل باندې مخکې ځو، یعنی ثبتنام رانیول سوی تر هغه مرحلې پورې چې موږ رای شمیرو او هغه به اعلانېږي. اوس خلک په دغه نه پوهېږي چې په شپږویشتم د ثور دوی چیرته لاړ سي، دوی څه وکړي، کوم محلونه مرکز لري، محل لري دوی راځي مثلا ولسوالیو ته که د هرې لرې او پرتې سیمه کې کمیسیون ته دغه ظرفیت لري او که نه لري، چې هلته دوی کارکوونکي تلای سي او که نه سي تلای. یعنی خلک شپږویشتم د ثور ته ډېر کم وخت پاتې ده او تر اوسه پورې یعنی زه چې د ثور بنسټ کې کار کوم زه څو ورځې مخکې هغه هم د رسنیو له طریقه خبره سوم، ځکه کمیسیون موږ سره دغه موضوع نه وه شریکه کړې. نسبت هغه تیر کمیسیون ته چې دوی کار کوه، د دوی اړیکې هم له رسنیو سره هم د څار بنسټو سره هم سیاسي ګوندونو سره کمرنګې شوي دي. دغه څخه رنج وو
دغه د مروه مینې چې کومې اندېښنې مطرح کړې په دې اړه تاسو ځواب څه ده؟ واقعا څه ډول چې لازمه د عامه پوهاوي لپاره کار نه ده سوی که څنګه پلان لري وروسته کېږي؟
افغان صاحب، هغه ډول چې لازمه وه چې باید د عامه پوهاوي دپاره کار ترسره شي، بدبختانه په رښتیا هم د عامه پوهاوي دپاره دومره ډېر کار نه دی ترسره شوی.
د دې
کمیسیون د دې دپاره امکانات نه درلودل. د په تیرو کې د ټاکنو پروسو کې به د عامه پوهاوي په برخه کې مرستندویه نړیوالو بنسټونو دوی تر ډېره بریده پورې کار کولو، اما بدبختانه په دغه ټاکنو کې تر دې دمې پورې د عامه پوهاوي دپاره هغه ډول چې لازمه ده کار نه دی شوی. یعنی د ثبتنام دپاره خو به موږ د شپږویشتم د ثور باندې به په ټول هیواد کې د ثبتنام پروسه پیلیږي او ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته امادګي نیولې ده او دغه ثبتنام به هم د بایومتریک وسیلې پر اساس باندې ترسره کېږي. موږ تاسو به ټول د دغه رای ورکولو مرکزونو ته هغلته ځو تر څو موږ او تاسو هم بایومتریک شو او د ټاکنو پروسه خپله رای وکاروو.
کار نه ده سولدین وروسته ورته کار کیږي.
ما مخکې اشاره درلودل علت باندې مې بحث وکړو چې امکانات او مسؤلیت هم تر ډېره بریده پورې دغه نړیوالو مرستندویو بنسټونو چې دوی د ټاکنو په برخه کې د افغانستان سره کار کوي د هغوی په لاس کې و. خو تر دې دمه پورې دوی په دې برخه کې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خاص مرسته نه ده کړې. په اوس کې مونږ په همدې باندې کار کوو، دغه څو ورځې مونږ کوشش دې کوو تر څو د عامه پوهاوي د لوړولو دپاره څه ډول وکولی شو کار ترسره کړو، اغیزمن کار ترسره کړو چې وتوانیږي اقلا ټول هیوادوال په دې باندې پوه شي چې دوی د ثبت نام پروسه کې څه ډول کولی شي خپل ځان ثبت کړي، بایومیتریک نه څه ډول کولی شي هغلته استفاده وکړي. یو ښېګڼه چې دا ځلې مونږ لرو، په تیرو ټاکنو کې د قانون پر اساس باید دولتي مامورین چې ډېری د دولتي ښوونځیو ښوونکي وي مونږ سره همکار وو. دا ځلې زمونږ لاس خلاص دی، د آزاد بازار څخه مونږ کسان نیولی شو، هغه کسان چې دوی د کمپیوټر ساینس پوهنځی لوستي اوسېږي. تخنیکي برخه کې به انشاءالله هیڅ کوم مشکل او ستونزه نه وي. د
راځو دغلته ته یادونه وکړه چې دغه زیاتره نړیوالو بنسټونو په دې برخه کې پخوا مرسته کړې. یو شی چې ډېر زیات مهم د همغه د 15 ولایتونو د ریسا د ولایتونو د ریاستونو سرپرستان کېدل، دا خو تاسو پورې اړه لري، دا خو نړیوالو پورې اړه نه لري. ولې پرې دغه کارونه تر اوسه پورې ځنډېدلي دي؟ تر اوسه پورې موږ په ولایتونو کې مطلق رئیس نه لرو، سرپرست لرو، دلته ستونزه چیرته ده؟
تاسو پوهېږئ چې کله د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري نوي شوله، د راتلونکو ټاکنو دپاره زمونږ ارزیابۍ شروع شولې، تېره پروسه ارزیابي شوله، زمونږ همکارانو ټول ارزیابي شول، هغه کسانو چې کار ترسره کړی، درست کار ترسره کړی، هغوی باید مکافات شي، چې نه دي توانېدلي هغه مسؤلیت چې ورته سپارل شوی هغوی باید مجازات شي. د استخدام میکانیزم هم رامنځته شو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون او همدا ډول د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک ریاست له لوري د همغه میکانیزم پر اساس باندې ټول هغه دایمي او موقت بسونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې اړوند دي، د همدغه میکانیزم پر اساس به غیته افراد اشخاص راځي. په ولایتونو کې هم د اوس د شاوخوا 15 ولایتونو زمونږ اعلان ته تللی دي او د غیره پر هم د اوس امتحان نه اخیستل کیږي. هم اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر کې په همدې باندې کار ترسره کیږي او ډیر زر به انشاءالله د سرپرستۍ لړۍ هم پای ومومي. خو بدبختانه په افغانستان کې سرپرستۍ اوس په یو معمول باندې بدله شوې ده.
مروه مینی، تاسو مخکې یادونه وکړله، اما په هوای نه ده وکړل سوی ده او سعادت صاحب په دې برخه کې ځینې ستونزو ته اشاره وکړه، وی منلې د دې لپاره چې ښه امه په هوای ته رسره سي. تاسو وړاندیزونه څه دي، څه باید وکړای سي؟
افغان صاحب اوس خو دوی د خپل دلیل موږ ته وړاندې کړي چې نړیوالې ټولنې دوی سره مرسته نه ده کړې او تر هغه ځایه پورې چې موږ معلومات لرو، حتی اقل هغه عادي پوهاوی چې موږ د رسنیو له طریقه ورکوو، دا هیڅ رسنۍ دا کار مفت نه کوي د افغانستان د خلکو لپاره، د عامه پوهاوي لپاره. زما غوښتنه له کمیسیون څخه همدا ده چې اوس لږ وخته چې 26 د ثور ټاکل شوی ده د بایومیتریکي نوملیکنې لپاره، حداقل زه د یو افغاني وګړي په توګه هرې رسنۍ ته چې ځم هلته وایم چې په 26 د ثور باندې نوملیکنه پیلېږي، راځي راسته خپل ځانونه بایومیتریک کړئ تر څو په 26 د میزان کوم ستونزه ونه لري. حداقل کمیسیون دې هم دغه کار وکړي، وخت رسنۍ دوی ته زنګ وهي، حداقل په بحثونو کې خودي ګډون وکړي، په بحثونو کې د خلکو څخه وغواړي چې راسته بایومیتریک کیږي، دغه خپل یو عامه پوهاوی ده. د دې ترڅنګ اوس موږ د افغانستان حکومت دغه بودجه تصویب کړه، نو اوس دې په دغه خصوصي او په دولتي رسنیو باندې هم یو غږ وکړي چې دوی دې مرسته وکړي له کمیسیونونو سره تر څو یو بل سره مرسته او ګپ اوګه دغه سیستم جوړ کړو. نور یعنی پرته د نړیوالې ټولنې نه موږ وکولای شو چې عامه پوهاوی ډېر کړو په افغانستان.
مخکې مروجن ورته یادونه وکړله، موږ هم د ستونزې سره مخامخ یو. واقعا د کمیسون او د رسنۍ ترمنځ همکاري ډیره کم سوې ده. البته کېدای سي یو رسنۍ وو غواړي همکاري وکړي، خو د کمیسون لخوا بندیزونه لګول سوې دي. صدر صاحب کپړې اړه لږ معلومات ورکړي چې ستونزه چیرته دلته موجوده ده؟
افغان صاحب، دا موضوع به ډیره ښه وای چې د کمیسیون له رهبرۍ نه مو د دې پوښتنه کړې وای. خو بیا هم هغه کوم معلومات چې زه په دې برخه کې لرم هغه غواړم له تاسو سره شریک کړم. لږ وخت نه چې موږ کمیسیون ته راغلي وو، همیشه مو کوشش کړی شپه ورځ رسنیو ته مو ځان رسولی دی، معلومات مو ورسره شریک کړي دي. هڅ په دغه نم رخصتي ورځ درلودلې ده، تاسو ته ټولو نه ښه تاسو شاهد یاست. د نوي کمیسیون له راتګ سره افغان صاحب دوی داس تصمیم ونیولو چې د یو څه وخت لپاره تر څو چې کارونه منظم کړي اوسیږي تر هغې پورې دی د کمیسیون لیدلوری دی یو لیدلوری اوسیږي او ډېر بحثونو ته تګ ممکن دا د کمیسیون دپاره ستونزې مشکلات راولاړ کړي چې دا د ما زه خپله د نظر سره مخالف وم. همیشه د ما نظر هم همدغه دی چې باید همیشه کوشش د دې وشي تر څو د افغانستان خلکو ولسونو ته واقعیتونه وویل شي، د دوی سره معلومات شریک شي، هېڅ شی هم د چا نه پټ نه شي، او څه چې په کمیسیون کې ترسره کیږي د کمیسیون د قوت ټکي او د ضعف ټکي ټول ورسره شریک شي، تر څو ټول هیوادوال په اخلاص او صداقت سره کمیسیون سره لاس ورکړي او دغه ملي پروسه په خوالي ته ورسیږي. خو بیا هم په اوس کې ټاکنو خپلواک کمیسیون انشاءالله کوشش کوي تر څو ټول رسنیو ته رسیدګي وکړي، ټول هیوادوال ته معلومات ورکړي د ټاکنو په اړه باندې، او د موږ خپل مسؤلیت او خپل وجیبه وګڼو.
امینی صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره همکاري کمه کړې ده، دا باید ومنو ځکه موږ هیڅ کړې ده، نو کرا سو چې نظر بنسټونو سره هم ورته ستونزه موجوده ده که تاسو سره په دې برخه کې همکاري مسته موجوده ده؟
نه، نوې کمیسیون کله چې راغی په رسمي توګه دوی خپل کار پیل کړ. په شروع کې موږ سره ډېر ښه اړیکې درلودې، مشورتي ناستې مو درلودې له دواړو کمیسیونونو سره، زموږ طرحو ته یې غوږ نیوه. موږ هم له دوی څخه ډېر خوشحاله وو، هر رسنۍ کې مو له دوی څخه مننه کوله چې کم دغه رقم دوام پیدا کړي. د پروسې تر اخره پورې موږ ډېرې ښې اړیکې ساتلی سو او یو د بل له تجربو څخه ګټه اخیستی سو، ځکه نوي کمیشنران نوي رهبرۍ د دواړو کمیسیونونو له بده مرغه نه ټاکنیزه تجربه لري او نه هم تخنیکي ظرفیت کې سته. نو موږ خوشحاله وو چې دوی به موږ ته غوږ ونیسي، موږ کولی شو له دوی سره ښه مرسته وکړو. په دې اخره کې ګورو چې هماغه رقم ورو ورو له رسنیو سره اړیکې کمې سولې، د څار بنسټونو سره هم اړیکې کمې سوې. په ډېری مواردو موږ نه خبرېږو، په ډېری مواردو کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو، په ډېری مواردو کې د موږ سوالونو ته سم ځواب نه راکړل کېږي. مثلا د کابل په اړه زه تاسو ته کولی سم یو مثال درکړم. د کابل رایې کله چې لغوه سولې، له سره بیا شمېرنه کېده، زموږ همکاران هلته شتون یې درلوده. کمیسیون وویل چې تقریبا د شکایتو کمیسیون وویل تقریبا 40% ریزلټ شیټونه دلته ورک دي. هغه امار چې موږ ترلاسه کړل یا هغه نظارت چې موږ ترې درلوده، دا له 40% نه هم ډېرې دي. نو ورته کمیسیون د پوښتنه کوو، کمیسیون موږ ته وایي دا په فزیکي ډول باندې د ټاکنو پر ورځ باندې د مرکزونه نه و، نو اوس نو زه ریزلټ شیټ ورته لکومه کوم. دا مسلکي، تخنیکي او قانوني ځواب نه دی یو څار بنسټ ته. دا که دارلنچا مسؤلیت وي یا که د کمیسیون د نورو کمیشنرانو مسؤلیت وي، ښه اړیکې له څار بنسټونو سره په ځانګړې توګه بیا فیفا سره چې دوی سره همیشه مرسته کوي. موږ همیشه کوښښ کړی چې د کمیسیونونو سره ښه مرستندوی هم اوسو، مګم د دې تر څنګ کله چې وګورو موږ ته غوږ نه نیول کیږي او د موږ طرحو ته دوی سم ځواب نه راکوي یا هم موږ هیڅ حسابوي، بیا نو مجبور یو د افغانستان رسنیو سره دا موضوع شریک کړو.
سادات سبي ولې بل موضوع تر ازو یو شمیر مترزو کاندیدانو د کابل زنبک په صدر لاره کې الته خیمه ویل ده. دوی وایي چې د موږ رائے خړل سوي دي، حق غواړي. دوی ته څه جواب څه ده؟
افغان صاحب، اعتراض او مدني حرکتونه د ټولو هیوادوالو حق دی، خو په دې شرط چې د قانون پر اساس باندې ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت مشخص دی، ټاکنو شکایتونو کمیسیون مسؤلیت مشخص دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې ابتدایي لیست نشر شو، له هغې وروسته د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په وروستۍ او نهایي پایلو باندې هغوی کار کوي. د دوی کله موږ سره خپل موضوعات شریک کړي دي، د همدغه کسانو څخه چې تاسو ورته اشاره وکړه، زنبخ سره لار کې دوی کومه خیمه چې درولې ده، دوی سره ځینې پوښتنې وې. دوی کمیسیون ته راغلل، زمینه ما ورته مساعده کړله، زموږ د تخنیکي برخې له همکارانو سره هم د دوی هغه اسناد هم راوړل، هغه هم د هغې سره سر ورکړو. هغه کوم اسناد چې دوی په لاس کې درلودل هغه بل څه خودنه کوله، او کاشکې له دوی د جملې څخه هم څوک وای چې نن دغه غلطه هماغه واقعیتونه او حقایق چې غلطه دوی په خپلو سترګو ولیدل هغه له دوی سره شریک کړي وو. خو په اوس کې بیرته ورګرځي موضوع شکایت کمیسیون ته، دا چې ټاکنو شکایتونو کمیسیون څه ډول څېړنې ترسره کړې دي او وروستۍ او نهایي پایلو کې دوی نمونه ایستل شوي دي، به هغه به ډېر ښه اوسیږي چې دوی خپل په دې اړه باندې ځواب ورکړي.
امینی صاحب، پارلمان افتتاح وروستۍ نتایج د کمیسیون لخوا اعلان سول، اوس دغه اعتراضونه په څه معنی؟ یعنی ګټه لري که تاوان؟
نورو د نورو ولایتونو شکایتونه اوس شکایتو کمیسیون هم نسی ثبتولی ځان سره، ځکه دوی باید مخکې لغنه خپل شکایت ثبت کړی وای او کمیسیون باید ښه رسیدګي ورته کړی وای چې د دوی شکایت ته یو ځواب ورکړل سوی وای. اوس نو دا دغه ولایتو چې نهایي پایلې اعلان شوې دي، دغه نوماندان هم دا به توقع باید ونه لري چې وروسته له دې پارلمان افتتاح بیا دوی اوس شکایت کوي، بیا نو هغه وکیلان راوباسو موږ پارلمان نه شکایت وڅېړو. خو د کابل مسله بیا بېله ده. د کابل همدا اوس د شکایتو کمیسیون وایي 40% رایې ریزلټ شیټونه دوی ورک دي
نو بکټنه د کابل مثلا د دلته ننګرهار د خلک دي زیاتره نور ولایتونو دي کوچانو د پکتیکا حوزې دي ټولو کې متاثره کې پومون کې راګي
کمی سونه د دوړ مکلف دي چې د دوی هغه سوالونه چې دي د دوی اعتراض او لاریون ته جواب ورکړي مګم ډیری نمائندان زموږ ز فکر کوم په دغه لاریونونو کې په دغه وختونو کې لکه افراط کوي د شکایت وخت معلوم وو دوی باید خپل شکایتونه څېړلي وس مونږ یو نمان چې هم د اوس فیفا سره پاړي کې څه ورسته لدی چې نهایی پایلې اعلان شوی دی بیا د خپل شکایت ثبتوي یعنی موږ د قانوني پوهه مو هم ډیره کمه ده ورسته لبتدای لسه به دوه ورځې وخت ورکول کیږي هغه قانوني پړاو کې دوی تر سره کړی وي دوه مر جنجالونو سره نه مخامخ کیدو خو په هر هغه بلی پروسه کې چې یو طرف بایلون کوي یو بریالای په کې اعتراض حتمان رامنځته کیږي او کمیسیونونه هم نسی کولای ټول افغانستان خوشاله وساتي په دې هم باید اعتراف وکړو حتمان یو طرف چې بریالای نسه هغه اعتراض کوي او خپل حق غواړي خو د حق ورکول د کمیسیون کار ده مګم اوس کمیسیون باید څو مهمو پوښتنو ته ځواب ورکړي یوازې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دواړه کمیسیونونه 40% یا هم کمې یا هم ډېرې رایې چې ریزلټ شیټونه یې نسته هغه چیرې دي بله مسله په رسمي توګه باندې کمیسیون د شکایتو اعلان وکړ چې لغوه دي او موږ مراجعه کوو 28 او 29 د میزان ته نو اوس دغه لست چې ورلیږل سوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او دوی اعلانې دا ابتدایي لسته که نهایي لسته ځکه موږ راسن لاړو اته وستم او نه وستم د میزان ته اوس دغه لست چې اعلانېږي دا کوم لسته د افغانستان خلک نه پوهېږي که لغوه سوی ده نو بیا اتمن ابتدایي لسته او که لسته د لغوه سوی نو دا نهایي لسته بل دا چې دغه ټول پروسه او مرحله چې تېره سوله وروسته لغه نه کمیسیون په هغه فیصله نامه کې چې کمیسیون شکایت ورلیږلې وه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته پاره کې ویل شوی چې ټول مواد باید دوی ور تسلیم کړي د شکایت کمیسیون ته وایي قرنټین کې بررسی کوي وروسته لغه نه بیا خپل هغه مسولیت ادا کوي وروسته لدې چې ټول مرحله تیر شوی په اخر ورځ باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو سلویو فورمې د نتایج راوړي د شکایت کمیسیون ته ورکړي چې دا هم په مخه کې حساب کوي دا فورمې که مخکې لغه نه وي دا چیرته وي او کوي نو بیا دوی وسه کومه کړلې دا کومې فورمې دي وروسته لغه جوړې سولې مخکې جوړې سوي وي له دوی څخه ورکې وي دغه پوښتنې دي چې د کابل خلکو ته او په ځانګړې توګه نمایندانو ته دوی باید ځواب ورکړي
د دې د اندېښنو په اړه تاسو ځواب څه ده
د هغه محلونو په اړه باندې چې دوی اشاره درلودل چې د 15% پورې د غیرای کېږي او هغه رزل شتون شتون نه لري یا کلریم په کې ستونزه او مشکل دی هغه د انتخاباتو په اړه به تیر ټاکنو په بایاتی پلان کې مونږ د یو شتون نه هیو او همدا ډول د 1400 څخه په کابل کې البته د 3341 محلونو د مونږ سره په وخت حساب شوی وو چې د غیر دو جمله څخه 215 محلونه د ټاکنو په ورځ باندې یعنی د میزان پر 28 او 29 باندې هغه محلونه بند وو د هغه محلونو کې انتخابات نه تر سره شوی هغه ته څوک نه دی راوتلی را نه استفاده شوی دا چې لتونه چې ولې بند وو هغه هم د هر محل لټ مشخص نه کله چې هغه بند وو سیږي دغه نه به څه ډول وکول شي موږ تاسو دغه ریزل شیت د کوم کېږي کچې ریزل شیت نو ورته رامنځته شوی دی د مسولیت څوک اخلي چا د ریزل شیت رامنځته کړي یعنی دا هغه څه دي چې د مو په نظر باندې دوکره بس ور موضوع نشته ده کله چې 215 محلونو کې انتخابات نه تر سره کیږي نو هغه ریزل شیت کوم کړي هغه کله چې محل ته څوک نشي تلای هغه تر نه شي کارولای هغه ته انتخابات نه تر سره کیږي امنیتی مسؤلینو بنسټونو چې د مسولیت هغه هم په خپل راپور کې هغه بند خو درې دي ټاکون خپل کمیسیون سره هم هغه بند وو نو هغه ته به د کوم محلونو رای پاتې دي چې هغه بعد حساب ونشي دا محل نه هغه 215 محلونه دي چې ټاکون پور از باندې بند
که درسته پوښتنه پته کړه ته چې درلودونکو انتخابات په بایومټریک سیستم تر سره کیږي څه ډول به کله کې تشریحات ورکړي او توضیحات ورکړي څه ډول به تر سره کیږي
افغان صاحب دا دلی به د بایومټریک وسیله نه کله چې موږ استفاده کوو په تیرو ټاکنو کې موږ او تاسو د دوه ګوتو نښانې په هغه کې اخیستل کېده دا دلی به د لسو ګوتو نښانې اخیستل کېږي دا دلی هغه کس چې هغه خپله رایه ورکوي د هغې عکس به هم اخیستل کېږي له هغې وروسته به یو بارکوډ پرنټ کېږي هغه به د همدغه تذکیرې په شا باندې ورته نښلول کېږي له هغې وروسته دغه کس بیا کولی شي خپله رایه وکاروي نهایي کوشش موږ دغه دی چې ټاکنو په ورځ باندې موږ او تاسو د آنلاین شکل سره ټاکنې بایومتریک نه استفاده وکړو. کله چې په آنلاین شکل موږ د دغه وسیلې نه استفاده کوو، په ډېره کمه موده کې موږ تاسو کولی شو ابتدایي نتیجه اعلان کړو. کله چې په کمه موده کې موږ تاسو ابتدایي نتیجه اعلان کړله، د خلکو اعتماد هم په پروسه ژوندی کېږي، تقلب او د درغلۍ مخنیوی هم کېږي، او بغیر تقلب او درغلۍ نه هم په دغه پروسه کې چې څومره دغه ټاکنو د ورځې نه بیا تر نن پورې دغه وخت چې څومره نیول کېږي، د خلکو دپاره هم پوښتنې راولړېږي او د خلکو شکونه هم زیاتېږي. خو نهایي کوشش موږ دغه ده چې په آنلاین شکل سره اوسېږي. دا چې د آنلاین شکل دپاره موږ تاسو څه ډول د کومو ګزینونو استفاده وکړو، آیا کومه ملي کمپنۍ په دې توانېږي چې د ټاکنو په ورځ ټول افغانستان ته انټرنیټ ورکړي د فضا له لارې، یا که یو ملي کمپنۍ په دې نه توانېږي، موږ کولی شو د نړیوالو کمپنیو څخه په دې برخه کې مرسته او همکاري وغواړو تر څو د یوې ورځې دپاره د افغانستان فضا انټرنیټ ولري، یا موږ تاسو په آنلاین شکل هغې نه استفاده وکړو.
د لاسوهنې د حاکېدلو موضوع مطرح ده، د دې لپاره تدابیر چې په پام کې شته؟
د دې دپاره به هم انشاءالله په تخنیکي ارزونې به ترسره کېږي، او د دې دپاره به هم مشخص تدابیر نیول کېږي تر څو د دغه ډول ستونزو مشکلاتو مخه هم ونیول شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرست ویان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده مرو امینی، له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
زما رایا زما حق،
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.